السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په راپور کې ویلي د ملکیانو په تلفاتو کې تیر نهه میاشتې 10% کموالی راغلی خو بیا هم هره ورځ په افغانستان کې ملکیانو ته مرګ ژوبلې اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتې نیم ساعت مخکې پای ته ورسید یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی نننۍ برید تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر وشلو وروسته درې نیمې بجې پای ته ورسید د دې برید له امله اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوي دي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب سخي سردار ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیايي وضعیت ښه دی
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته درې دش نفره زخمیان او درې جسدونه راوړي دي د زخمیانو په منځ کې لاس ملکی او درویش نفره نظامیان دي الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده
د دې برید له امله له برید کوونکو پرته د درې کسانو د مړینې او د ودې شنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د سشکل نهو میاشتو په ترڅ کې دیرش په سلو کې د تیر کال دې مودې په پرتله کم شوي دي یوناما نن د روان میلادي کال د نهو لومړیو میاشتو راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوي دي چې سشکل په نهو میاشتو کې 2000 سل ملکیان وژل شوي او تر 3800 ډیر ملکیان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسؤلې فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحا کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤول بلل کېږي د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر وواشه د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پېښنن څار د بادغیس په مرکز قلایناو کې وشوه د والی په وینا برید کوونکی چې پر موټر سایکل سپاره و لسمی تشتیدلې دي چې د پېښې مسولیت نه دی منلی د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه نه هو ته ورسید او تر 110 تنه ډیر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پېښې په ځای کې رسنیو ته د برید کوونکي په اړه وویل
فلحال هم دومره معلومات دی چې یو اجنبی سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې ایښودلی وو او د هغې وروسته چاودنه شوې وه د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمېر زده کوونکي طالبان د مدرسې تر څنګ جماعت ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان او اذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربن څخه په سرغړونه تورن کړي دي د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلي دي چې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د اذربایجان د ډزو پر مهال یو شمېر ملکیان وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي بل لور ته د اذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربن څخه سرغړونه کړې ده د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په سیمه کې له یوې میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړیتوب وشو چک جمهوریت د کورونا ویروس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړې کړې دي سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له نهو د سهار تر 15 بجو ګرځ بندیز وي دا بندیز به د نومبر تر درېمه ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
زکازوه سه مال اوبخودنی پردهی و پروزوناخ
په وړو پلورنځیو کې به د یک شنبه په ورځ پلور بند وي او په نورو ورځو کې به له دوشنبه تر شنبه د شپې له اتو بجو د سهار تر پنځو بجو پیر او پلور بند وي
په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو له مخې د څلور ویشت ساعتونو په ترڅ کې په کرونا ویروس لس زره دوه سوه درې اویا کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووید نولس ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دوه لکه نږدې دوه لکه اویاو زرو ته رسېدلی د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې درې زره دوه زره درې سوه پنځه شپېتو ته رسېږي شي او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سنرایزر حیدرآباد اووم ځای په سنرایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي راشد خان او محمد نبی د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په نولسمه په متحد عربي اماراتو کې پیل شوي او د نومبر تر لسمې به دوام وکړي
خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی پکې ویل شوی چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت دیرش فیصده کموالی راغلی خو د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره فیونا فرایزر د ملکیانو په تلفاتو اندېښنه ښیي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی
په ایران کې د دکتورا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد معاش نه ورسیږي لاغې ډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد معاش ستونزه حل نشوه نو موږ استادان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو
نن په پېښور کې یوه درنه چاودنه شوې
دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټیکټرو کې او چنچانو کې داخله کو رسولو نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن به ویولل
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح پرونه بیا هم خراغ لی رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو نهو میاشتو په موده کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی په دغه راپور کې راغلی دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې دیرش فیصده کموالی راغلی دی یوناما په همدې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بلل دي په دې اړه جزئیات له ناجی صافی اورو
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې ډېر سلنه کموالی راغلی خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالی عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کی کموالی په ګوته شوی په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې اته پنځوس سلنه عاملین طالبان او اته ویشت سلنه حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي د راپور په اساس ولس سلنه ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو و سلنه داعش وسلوالو او د غراز د و سلنه نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې دوه سلنه عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي په یوناما د بشری حقوقو د برخي مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي د ټولو لسو قربانیانو له ډلې څلور یې ښځې او ماشومان وي کیدای سي دا ارقام راکم سي مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غور کړي
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو 1.5% ماشومان او 10% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېیمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکنۍ جګړې انتحاري بریدونه او بمي چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 29% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي، خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هېواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هېواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکي مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکي مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هېواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غوږست ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربم او نښتو څخه وروستي ارقام رسنیو ته لیږل شوي دي. د خوست امنیه قومندان ویلي دي چې نن په بریدونو کې 3 موټربم او همدارنګه 2 پلی بریدګر شامل وو چې ټول د 3 موټرونو سره بریدګر او همدارنګه 2 پلی بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. خو په دغو بریدونو کې 6 امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیسو ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نه یې ملکي وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل ته ورشو، له هغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
سلام وایم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو ترنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل رسنه ترا سرگند شد او ایده پر تباطی اعداد و ارقام را نکرد. لکه سنگه چه تاسو ویلی دا برید 9:30 ورسته، یعنی از سهار نگده 6 بجه پیل شوی و او درنیم و بجو باند پای تا ورسیده. سرالده چه ده برازی پر جریان که پر اعداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیوی او مشکل اما چې لغه زینه تلفات رو بازی په هر ترتیب او چې برید ختم شوی. امنیه قماندان ویل چې دا ټول بریدګر چې ولس کسان په دې کې 3 موټر بمونه و چې یو موټر بم اول موټر بم وتوانید چې انفجار ورکی، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتی ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغه ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه و نور پلی بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللی دي. په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول 6 تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیری نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې راته کسانه مو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولې ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا سات راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خو دوی چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه محل آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې دوه تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب هلته بیا نورو کسان وویل چې نه دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیره مننه کوم نجیب الله الخیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننۍ موټر بم حمله او ترغه ورسته د افغان پوجان او بریدګرو ترمنځ د نښتو په اړه باندې ورستي جزئیات راکول. تر اوسه پورې د خوست د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په خوست کې موټر بم برید له امله ملکان او پوجان ته مرګ ژوبله اوښتې. خو چارواکو ویلي لس واړه بریدګر یې وژلي دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
په ایران کې د ماستری او دکتورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راهیسي د مدد ماش په نوم ورسره مرسته کیدونکي پیسې بندي شوي یا هم د دغو پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې شاوخوا 1500 افغان محصلینو لپاره مرستې کیږي او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت دی هغه بتریوی اونۍ ورته حل کی. خو محصلینو بیا ازادي راډیو ته پیغام لیږلی چې وضعیې ښه نه ده او که د دوی وضعیت ته پام ونه شي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخ ته خیمې ووهي او اعتصاب به وکړي. فیروزه عزیزي په دې اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمیر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سویو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کیدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمیر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی پاستازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کیدونکي پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع بم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کونه وایي.
د مالیې وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې تر یوې اونۍ بعد د دې زده کړیالانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولیږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوندې ادارو ته استولي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړیالانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خود مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړیالانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یو کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوسمهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوخت دي. خو دوی وایي له 1499 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کومې چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د خښوي او ماينونو او جګړو لامل په ډاډه زړه سفر نشي کولای او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په خبره دا ستونزه د دې لامل شوی چې د سفر وخت یې لیوي ورځې دوه او درې ورځو ته اوږد شي او د لارې کرایه هم لوړه شي. صادق رښتینی د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبرې کړې دي.
ټول مسلمانانو
ته ټول دا امین الله او دا غلس کنه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو لامل ډیر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داسې کې برسېدله، پرون سهار یو موټر را رسوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنی دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 2 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دا زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پرواوي عسكر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کمر واښ.
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایا او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بې هم لوړې سي.
د کښنی موټر کرایا په خوا په 800 کال لا یو 1000 کال لا یو 2500 کال لا ځنی اخی، د څه غوړ ډبا په 1500 کال لا دار په 2000 کال لا په خوا پروا ډبا په 500 کال لا یو اوس پروا ډبا په 1000 کال لا یو 2500 کال لا دی.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهرا کندک دام تزبکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولوله ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یغه جوړو، دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه موږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کیله منځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مویلې دي. متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنده کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په ما هغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګارو د کندهار ته لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوی او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پیښور د دیر کالونۍ کې د جامعه زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمی چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 110 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث له پیښوره راپور لري.
پیښه نن سهار د 8 بجو وروستو هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعې زوبیریه زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جومات ودانۍ ته راغلل او د خپلو درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جومات خادم دی د پیښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو 1500 کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي، نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لږ راغلي وو، دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خوا شاته ده، نو الته ځای کېږي نو دلته مونږ ولدا ځای ورکړی دی او دلته چې زر ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او په دا چنچانو کې دا خلک ورسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا وی وړل.
د پیخه پځی کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پورې چاودن کې مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې زی پځی کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخه پځی کې په خبرو اترو کې وویل فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبی سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیگ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران بنگش زیاته کړه چې د ترګری ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړی وو او د وړاندې نه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پیښه به رامخېته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیخه د غم او خفګان سرګندونه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پرله پسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګې راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکي ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکي ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن ووهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخه یې له ایراني رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قومندان غلام داوود ترخیل وای د خوست په شار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی د ترهګرو بریټ پایته ورسید او په دې حمله کې ټول لاس بریټ کون کې وبشل شو. د امنیتی چارواکو په وینا د دې بریټ لامل شپږ سرتیری وشل شوی او د نهو ملکیانو په شمول 15 تنه ټپیان شوی دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه وشل دي. د کابل امنیه قومندانی وای د یولس په جوخاته د شار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د سرایچو قرق په سیمه کې پر یو سرایچو موټر وصل شوی مقناطیسی ماین چاودلې چې درې تنه وشلې او لس تنه نورې ټپیان کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما سرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال نه میاشتو په ترڅ کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوی. د بادغیس چارواکو په وینا نه پیژاندو وسلوالو د بادغیس امنی قومندانۍ د شهدا او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامعې زبیرس مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لشتر لژن نه ته ورسید او تر یو سلو لس تنه ډیر ټپیان شوی دي. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورزنه هنداره
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښو سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري. ښاغلی زیا وایي د سنوکر سیالۍ د لس ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د غسیلې به د لویانو، ځوانانو او تنکی ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او خزینه لوبغاړو لډلې د غوره سیرو ټاکل په ګوته شوی دی. دا سیالې به 12 ورځې دوام وکړي او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړیو استعفا وکړه. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا وکړې دي. د کرکټ بورډ غړیو وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوالې شورا کې د افریقا په لوګله د بندیزونو سبب شي. تر کال